پختونخوا کې د سهار لس بجې شوې دي. شاهین بنیرې ما او د بشار ریډیو په دغه خبری خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله وي په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. پاړه چنار کې په شوي بمی برید باندې هم راسره تازه معلومات دي هغه سره شریکو. خو لومبی د منور شانه د دې وخت خبرونه
د خبرونو سرټکی د کورم ایجنسی پاړه چنار کې ترسره شوی پرونی چاودنه کې د مړو شمیر اصلي رښتو ته رسیدلې. افغانستان وایي ځواکونه په خپل خاوره د ټی پی ګیس پایپ لاین د حفاظت توان لري. د امریکا صدر اوباما به نن د دغه هیواد دفاع وزارت کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د مبارزې په هکله وینا کوي. او اوس د خبرونو تفصیل. د قبایلی سیمې کورم ایجنسی په مرکز پاړه چنار کې په پرونی بمی چاودنه کې د وجل شو کسانو شمیره سلی رښتو ته ورسېده. د یادې ایجنسی پولیټیکل انتظامی بیګا مشال ریډیو ته ویلي دا پیښه چې پرون د پاړه چنار بس اډې سره نږدې ادګا مارکیټ کې رامنځته شوې په کې د 500 نه زیات کسان جوبل شوي هم دي. هلته د کورمې د مرکزی هسپتال مشر ډاکټر صابر حسین تیر شپه مشال ریډیو ته وویل چې د ځنو جوبلو حالت د اندېښنې وړ دی. د یادونې وړ ده چې د دغه برید ذمواري لشکرې جنګوي العالمي نومې وسلوالې ډلې منلې ده. د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف د شنګای تعاون تنظیم دوه ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره چین ته روان شوی دی. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي نن مشال ریډیو ته وویل چې د غونډې په موقع به وزیر اعظم نواز شریف د خپل چینی سیال لی کینګ کیانګ سره هم ملاقات کوي او د دوه اړخیزه تعلقات نه علاوه په نورو یو شمېر مهمو معاملاتو به هم خبرې اترې کوي. د ذکر ده چې پاکستان ته روان کال په جولای میاشت کې د روس په ښار اوفا کې شوې سرمشریزه غونډه کې د تنظیم مستقل کل غړي جوړېدو بلنه ورکړل شوې و او د تنظیم پر راتلونکي کال کې کېدونکو غونډه کې به د پاکستان رکنیت مستقل کړی شي. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي مزدوران چې په خلیجی هیوادونو کې د کلونو مسافرۍ نه پس وطن ته ستانه شوي وایي د عملیاتو نه پس یې کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې شوي خو دوی دغه سیمو ته د تګ اجازه نه لري او په بڼو کې انتظار کوي. د سید حسن وزیر په نامه یو تن پرون مشال لیډیو ته وویل
سعودی عرب نا مسافر راغلی سل ورځې کېږي چې بنو ته را رسېدلی یم. اوس حکومت ته چې ټلیفون کوي وایي چې انتظار وکړه انتظار وکړه. سل ورځې انتظار مې وکړ وطن کار طریقه نه جوړي. درې کاله پس راغلی یو میاشت میاشت چوټي مو دا سل ورځې مو بنو کې تېرې کړلې. اوس لس ورځې پاتې دي چوټې کې. اوس مونږ مجبور یو چې بیا بازو مسافرې ته.
نوموړی وایي په بنو کې د ده په شان د سلو نه زیات مسافر خپلو کورونو ته د تللو انتظار کوي. بلخوا پولیټیکل چارواکو تېره شپه مشال لیډیو ته ویلي چې د دې مسلې زر تر زره هوارولو هڅې کوي. افغانستان وایي له ترکمنستانه افغانستان پاکستان او هند ته د ګیس د پایپ لاین منصوبې یعنی ټی پی حفاظت به ټول هیوادونه په ګډه کوي او دې لړ کې افغان ځواکونه د خپلو ذمواریو ترسره کولو توان لري. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري پرون مشال لیډیو ته ویلي چې ځواکونه یوازې ټی پی منصوبې نه بلکې د ټول هیواد د امنیت دنده ترسره کوي. نوموړي زیاته کړه
منګه یوازې د تابي پروژې لپاره نه د افغانستان لپاره امنیت ضرور دی. تابي پروژه مې یو اقتصادي پروژه ده زموږ لپاره اهمیت لوړ دی. زما په عقیده باندې د هغې په حق باندې به په قرارداد کې ټول شیان نوشته وي هغه به واضح شي. د هغې په رڼا کې وسلوال پوځ آماده دی چې څومره په وسلوال پوځ پرې مربوطه وي هغې لپاره به امنیت وي.
د یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي وو په افغانستان کې د ټی پی منصوبې د حفاظت لپاره به د طالبانو سره هم خبره کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په سعودي عرب کې د سیمهیزو خاروالیو د شوراګانو د پرونو انتخاباتو نتایج ښایي چې لږ تر لږه نور لسو ښځو چوکۍ پکې ګټلې دي. د رایو لومړنۍ نتایج د انتخاباتو د عمومي کمیشن ویاند حماد العمر یوه ورځ وروسته له هغې اعلان کړې چې د لومړي ځل لپاره ښځو ته پکې د رای ورکولو او ځان د امیدوار جوړولو اجازت ورکړل شوی وو. بریالی شوي امیدواران یې د بیلابیلو سیمو وې چې د سعودي عرب د لویو ښارونو نیولې مکې تر نږدې یو وړوکي کلي پورې پکې هم شامل دي. ټاکل شوی چې نن به د امریکا ولسمشر باراک اوباما پینټاګان یعنی دفاع وزارت کې وینا کوي او په شام او عراق کې به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د مبارزې په لارو چارو خبرې کوي. وایټ هاوس ویلي ولسمشر اوباما د سرګندونو نه وړاندې د خپل مالی ملي امنیت شورا سره ملاقات کوي. دا په داسې حال کې ده چې نوموړي څو ورځې وړاندې هم د ترهګرۍ د خطر په اړه وینا کړې وه. دې لړکې په تګلارو کې د کوم لوی بدلون تمه نشته، خو ولسمشر اوباما به امریکایي ولس ته د دې باور ورکولو هڅه کوي چې د حکومت اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د ماتې ورکولو لپاره سمه ستراتیژي خپله کړې ده. په روس کې د ذهني ناروغانو په یو مرکز کې د اور لګېدو له وجې دریش ناروغان وژل شوي او دریش نور جوبل شوي دي. چارواکي وایي پاتې نور څلیرش ناروغان چې د دې ودانۍ نه په حفاظت سره ایستلي دي. دا راز په دې مرکز کې د صحت کارکوونکو څلورو کسانو ته زیان نه دی رسېدلی. پرون د اور لګېدلو دغه پیښه چې ممکنه ده د بجلی د نقص له وجې رامنځته شوې وي د څو ګنټو د کاروایۍ نه پس قابو کړې شوه. حکومت د پیښې تحقیقات اعلان کړي دي. او بل خبر دا چې په فرانس کې د انتخاباتو په اړه یو نظر پوښتنه ښایي چې خلاصه نېشنل فرنټ ګوند به په دې سیمه ییزو انتخاباتو کې یو مقابله هم ونګټي او دا به د یاد ګوند لپاره یو سخت گزار وي، ځکه چې د ماجرینو په اړه د اندېښنو او په پیرس کې د تیرې میاشتې د ترهګرو بریدونو نه پس خلکو داسې اندازې لګولې چې نېشنل فرنټ به په دې انتخاباتو کې لویه بریا ترلاسه کړي. د دې انتخاباتو اولنی پړاو چې یوه هفته وړاندې ترسره شوی په کې په دیارلسو سیمو کې یاد ګوند مشره میرین لاپین او د هغې اتحادیان په اول نمبر راغلي، خو په پرونی انتخاباتو کې نېشنل فرنټ په ټولو سیمو کې د شکست سره مخ شو. دا اوتر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال لرونه اورېده چې منور شاه وړاندې کول په روانه خپرونه کې د نور راپورونو تر څنګ دغه راپورونه اورېدی شي. پالچنار کې په بمی چودنه کې د وژل شو کسانو شمیرا سلور وشتا رسیدلې ده. یو ځایي کس وایي
لا خراب کورونه دي، دا د شیطانانو کار دی، پوش روح کال خل داسې کده نه کوي. حکومت لا خطه نه کوي چې خپل دا خلق ونیسي گرفتاری کې.
په بنو کې دی را د وزیرستان خواو شاسل مسافر خپل کورونو ته د تک په انتظار دی.
درې کاله سعودي عرب نه مسافر راغلی یم، سل ورځې کېږي چې بنو ته رارسېدلی یم. اوس حکومت ته ټېلیفون کوي، وایي چې انتظار وکړه انتظار وکړه.
او زموږ په ونیزه خپرونه ستونزو سرکار کې به په افغانستان کې د معذورو خلکو د ستونزو په اړه واورئ.
کار ورته نه فائدہ کیږي، تعلیم او تحصیل ته په ښه ډول لاسرسی نه کیږي، په رسمي او غیر رسمي اداراتو کې د کار پوره ونډه نه ورکول.
د پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، هند او هندوستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین منصوبې په اړه باندې هم راپور لرو تر پای د مشال ریډیو سره. رزم ګړم به موضوع ته چارواکي وایي د کورمې په پاړچنار کې د اتوار په ورځ شوې بمی چودنه کې د وژل شوو کسانو شمیره څلور ویشت رسېدلې ده. په پیښه کې تر اویاو نور کسان ټپیان شوي هم دي. بلخوا د انجمن حسینیه په نوم یو ځایي تنظیم اعلان کړی دی چې د بېګناه خلکو د وژنې پر ضد به د احتجاج په توګه تر درې ورځو پورې د پاړچنار بازار تړلې پروت وي. زموږ همکار طارق اورکزی نور تفصیل راکوي.
د پاړچنار هډکوارټر هسپتال مشر ډاکټر صابر حسین مشال لډو توای په چودنه کې د زخمیانو شمیر 250 ته چې په هغو کې شپږ زخمیان داسې دي چې هغوی د نور علاج لپاره په خبر ته منتقل کړل. پولیټیکل انتظامی تر مخه د پیښ وروسته دوه مشکوک کسان نیولې دي او هغوی نه تفتیش روان دی. مرستیال پولیټیکل ایجنټ نیک محمد مشال لډو توای په دې اړه هم تحقیقات روان دي چې دغه چودنه څنګه او د څه په ذریعه وشوله.
تحقیقات کی نو چیسو دا سی انفارمیشن اوی کلیٹ کی زمین رماد دا پتا لگی رانی چاندونا جی کمتا منگا سوسائیڈ لٹے کوئی آخو نو باقی دا دعا آفشن کی دیشی.
بلخوا انجمن حسینیا پناما دا شیگانو زائی تنظیم دری و رزو دویر اعلان کرده دی. علی کمبر پناما دا تنظیم یو غڑ مشال لڈیو توائی بگونا خلکو وجن پرزید پویر کی با تر دری و رزو پوری دا پارچنار بازار بند بی.
خبر دے کوم نک نکیری دی باندے لگا سختی و لگی جدا یا خودکش رضی یا برود والا رضی دا کوم جن رضی دی ہو یو جن ابو خام خارجی
دے در سنگ پسما کی امن برقرار ساتل پارا د کوزی ابر کور می د زای مشرانو د پولیٹیکل انتظامی چارواکو سره جرګی شوی دی زای مشر حاجی سلیم خان اورکزے مشال لډو توای زنی عناصر دا غواړي چې د سیمې امن یو ځل بیا خراب کړي خو هغوی به په خپل مقصد کې کامیاب نشي
د سیکور نه د دی ریکشن وشي ریکشن په نتیجه کې یو لوی فرقه وریت جوړ شي خو کبیا ریکشن و نه شو خلک پر امن وو نو بیا غو په خپل مقصد کې به ناکام شي او مو کوشش به ان شاء الله همدایي صد دی په نتیجه کې هیڅ قسم بدمنی جوړ نشي
لشکر جنگوی العالمی په نامه یو وسله والے ډلې رسنیو ته د یو ایمیل له لارې د دغه پیښه پړه په خپل سر واخستله تاریخ ورکزه مشال ریډیو کورم ایجنسی
کورم کې د ترهګرې پیښه چې تر اوسه پورې پکې سلور وش کسان وجل شوی دي په دغه موضوع کې پاتې کیږو د دغه پیښې نو وروسته د سیمې د خلکو سره تاثیرات دي داغی غوختنی سدی و غی د خپل غم سرګندونه څنګه کوي په دا خبرو کې ور
دا څنګه دا خراب کورونه دي دا شیطانونو کور دی پښه روح کال خل داسې کورونه نه کوي حکومت نه خدانه کوي چې خپل دا خل کونی چې ګریپټوري کې پښه به پښتني ونه وشي صحیح ملاقات وسره وشي دا نه کورونه کوي به ځو به ځو موږ ته به ګناه خل ټول تشتي کې ور
جی محمد نسیم نام امام دی خور کلی مې روغه سم تعلق دی مو یې دی مسامت کو پر زور طریقې سره حکومت دا فیل دی چې دی قاتلانو خلاف دی خامہ خو اقدام وکي
وو کو چا دا ول گیدو څوک او دا خوګیږي څوک او زو هغه سیز څور په بلیږي نه دی کی مو د مکینه خطا بګنو خلک ول گیدو ډیر تکلیف مشکلات هغه ته ملو شو په سپټالونو کې و مرزونو هغه ته تکلیف ملو شو ګور شش موت شوي او دا خکورونه شو نور بدی شي مخپایو څه د هیڅ کله نه کیږي د ام په پاکستان کې نه کیږي په فرمی جنسا کې نه او ام پاکستان کې دا کورونه غور مو امن غور او امن پسم خلک یو
جاد اوس پلان نه ته پلان نه دیږي مخبکی په داسې د مکی د زیاتې مسلمان زیاتې مسلمان زیاتې چوکی کړي د زیاتې کړي او بل هم د زیاتې چې موږ لار باندې مشومان ورګ جلفي دا اوسه ټول لار دې تل ټول نشي راځي زازې ته نشي راځي ورګ جلفي په بابا زوال دي
دا مشال ریډیو دا
په داسې حال کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو ادعاوې کیږي او په سیمه کې د امن د پروسې د پیاوړي کولو دعوې کیږي د کرښې دواړه اړخ ته د ترهګرې پیښې ډېرې شوې دي د دې په شا علتونه څه دي او دا د دغه سیمې د امنیت په اړه باندې کومو خبرو ته اشاره کوي د اسرار العالم مومن په راپور کې و
په پا پاکستان او افغانستان کې د امن او اقتصادي پرمختګ او د ترګرۍ د لمن زولو لپاره څو ورځې وړاندې د دواړو هیوادونو مشرانو په ایشیا زړه کانفرنس کې ژمنه او تیر ورځې د تاپی ګیس پایپ لاین د پروژې پرانیسته وکړه خو د دې باوجود پرون په پاړه چینار وړ مورس په کوټه او لدی یو ورځ مخکې په کابل کې ترهګریز بریدونه وشو چې د زنو پلا پاکستانی طالبانو او د زنو بیا افغان طالبانو پر غاړه واخیسته په پیښور کې کارپو پراسیا پټک وایي چې دا بریدونه ځکه کیږي چې د پاکستان او افغانستان مشران خپلو وعدو او ژمنو ته عملي شکل نه ورکوي
خبر ده چې حکومتونه له خو په کار نه دي چې هغوی چې څه وایي هغه عمل وکړي یعنی خپله پاکستان حکومت دا خبره کوي چې د افغانستان دشمن زموږ دشمن دی او وایي چې موږ به خپلې خاورې کې د افغانستان دشمن پرې نه ږدو خو دا خلک خو دلته نه فعالیت کوي عملیات کوي ګرځي افغانستان کې هم په کار دا دي چې اتحاد وي یووالی وي او پاکستان لپاره ډېره اهمه خبره دا ده چې افغانستان د یو آزاد ملک په توګه وپیژني
خټک وایي د پاکستان او افغانستان پر ځمکه د بریدونو تر شا هغه خلک دي څوک چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ له خرابو اړیکو او بدامنۍ ګټه اخلي همدارا څرګندونې د پاکستانی پوځو پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان هم کوي او وایي چې د ډیورنډ کرښې دواړو خواوو ته په وسلوالو ډلو او ریاستي انتظامیه کې داسې خلک شته څوک چې د خپل جنګي اقتصاد او سیاسي ګټو په خاطر په سیمه کې بدامنی غواړي
دا خلک یې ته تقویت وکړي دا ټول په یو اړخ باندې دي هغه په افغان موجوده انتظامیه کې دي طالبانو کې مزاحمت کې دي او هغه د پاکستان بعضې سیکورټي اسټابلیشمنټ کې دي یا د پاکستان سیاسي دغه کې دي چې هغوی بالکل دا نه غواړي چې دا مذاکرات کامیاب شي
ګوره د دې مختلف دغه دې نظریاتین کېدی شي، د دې خپل سیاسین کېدی شي. هغه دا ده چې بعض هغه خلک دي چې مزې کوي د جهاد په اکانمي باندې، هغوی سره دغه دي سبا که سو دي د امن شروع شو، دغه شروع شو یو بیاست کوي
که هم کابل او اسلام آباد ورته تورونه ردوي. خو پراسیاب خټک وایي کچیر د پاکستان او افغانستان مشران له خپلو ولسونو سره تش ژمنې کوي او هغې ته عملي شکل نه ورکوي، نو دوی به خپل اعتماد د لاسه ورکړي. نوموړی وایي په دغه سیمه کې د روان منفي سیاستونو نتیجې به ډېرې خطرناکې وي.
دا جمکیږي 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 او یو ورځ بیا دینه اور ولګي. تاسو ګوري د لیبیا انجام څه شو، تاسو ګوري د عراق انجام څه شو، تاسو ګوري دا یعنی دا د ماجراجویي، دا د ایڈونچریزم، دا د لاسوهنې سیاستونه چې دي، دا ډېر غلط سیاستونه دي او اخره کې منحوس پیره سیاستونه او اخره کې ډېرې بدې نتیجې لري.
خټک زیاتوي چې په افغانستان کې تیر جنگونو پاکستان ځپلې او موجوده جنگ یې هم پاکستان ته راننوتې. نو موړی وایي که په کابل کې بیا اړې ګړې جوړېږي نو نېغ په نېغه به یې منفي اثرات په پاکستان راځي، ځکه چې په پاکستان کې د اقتصادي کوریډور او ټاپي پروژې په ګډون څومره چې هم اقتصادي منصوبې دي هغه هله کامیابېدای شي چې په پاکستان کې امن وي.
د اسرائیل مومن راپور تاسو اوریدونکو اوس راځو د شمالي وزیرستان هغه مسافرو ته چې په بیلابیلو عربي هیوادونو کې مهنت مزدوري کوي او د کلونو د مسافرینو وروسته پاکستان ته راستانه شوي دي، خو چارواکي ورته اجازه نه ورکوي چې وزیرستان کې خپلو کورونو ته لاړ شي. په دې کې خوښ اصل مسافر د وخت په بنو کې په هوټلونو کې په شپو تیرولو مجبور دي. دوی د حکومت نه څه غواړي؟ د دې غوښتنې څه دي؟ په دغه خبرو کې
زه سر دستان وزیر خبره کوم. په شمالي وزیرستان سے برخیل کوم ټل کلی سره تعلق لارم. درې کاله په سعودي عرب نه مسافر راغلی یم، سل ورځې کېږي چې بنو ته رارسېدلی یم. اوس حکومت ته ټلیفون کوي وایي چې انتظار وکړه انتظار وکړه، سل ورځې انتظار مې وکړ، وطن کار طریقہ نه جوړي. مجبور یو چې یا به وزیرستان نه واپس کړی کوو بنو ته به راځو، او یا مجبور یو چې بیا مسافرې ته ځو. درې کاله پس راغلی یو، میاشت میاشت چوټي مو دا سل ورځې مو بنو کې تیرې کړلې، اوس لس ورځې پاتې دي چوټې کې. اوس مونږ مجبور یو چې بیا به ځو مسافرې ته، وطن ته مو پرېږدي نه وطن کار مو نه جوړېږي. انتظار انتظار کې بېګا سبا کې مو سترګې ووتي. سل یو نیم سل کسان جمع شوي یو. نمامې دین فراز دو اب زبین رغلا یم دلا سورج مکی کی بنو کی ناس تو ہر اور زرات وای چے انتظار وک انتظار وک خود دعا کلا مت رکی دی دوا نہ پس را گلی یو زمین می درے درے میاشت مو چوٹی دا اغا چے پمنگ من دل تا بانی سے تیر کو دیو می سرنگے دیو بیا مجبوری و پاس دری می بال بچا مزرا و تا یا بو داس طریقہ کی دیو دا طریقہ کی چا اور گوڑی بنو تا واپس بیا بنو ترسی سره تعلق لري. دا تلویر کولا شي چې سفر نه راغلی تلور خل آباد یونه اجفان امیر تاین بیا تحصیل ته لوټ شي تحصیل نه وي چې بار پاوچ سره دا کلا پاوچ ته بار درمي با کاخیل ته کلا تحصیل ته راځي. په دې کې مو په دین وتلې دي وي څه طریقہ مو د وطن کار نه جوړي قابل احمد د دې میاشتې شي چې په بازا یې دا غون خدا کمرې ممرې نه سی یو یو کمره په چې چې سات سات سوري ته شپا دو دا سل چای ماړې تقریبا 15-16 سوري ته نه یو شپه خرچا شي. دا 15-15 دن اصلې دې سمو یې څو بیا امید نشته چې په دا ضروري کې څو مونږ شي څو تاریخ مری کې وا پرې نه دی رکړای خاص.
دا مشال ریډیو دا
افغان چارواکي وایي د ټاپي ګیس د امنیت لپاره پر طالبانو د غیس کارولو د پاکستان د دفاع د وزیر خبره ځکه د حیرانۍ نه ده چې د دواړو اړیکې له چا پټې نه دي. افغانستان دغه بیان په سختو ټکو کې غندلی دی. په همدې حال کې څېړونکي وایي د ټاپي ګیس پروژې سره به په افغانستان کې امنیت ښه شي. نور تفصیل د بشیر ګواخ په راپور کې وو.
افغان چارواکي وایي د افغانستان پاکستان هندوستان او ترکمنستان ترمنځ ټاپي ګیس پایپ لاین پروژې لپاره به یاد ټول هیوادونه د امنیت په برابرولو کې مرسته کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایند دولت وزیري پرون مشال ریډیو ته وویل چې د دغه هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی قرارداد له مخې به پوځ خپله ونډه او دنده په ښه توګه ترسره کړي.
منګه ایواز د تاپی پروژې لپاره نه دی افغانستان لپاره امنیت ضرور دی تاپی پروژه مې یو اقتصادي پروژه ده زموږ لپاره اهمیت لوړ دی زما په اخیره باندې د هغې په حق باندې په قرارداد کې ټول شیان نوشتوي هغه به واضح شي د هغې په رڼا کې وسلوال پوځ آماده دی چې څومره په وسلوال پوځ پرې مربوطه وي هغې لپاره به امنیت وي
څو ورځې وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف بی بی سي سره خبرو کې ویلي وو چې د ټاپي ګیس پروژې د امنیت ټینګولو لپاره به افغان طالبانو سره خبرې کوي او پر هغوی به خپل اغیز کاری دولت وزیری مشال رډیو ته وویل چې د خواجه آصف خبره دومره د حیرانۍ وړ ځکه نه ده چې طالبان سره د پاکستان اړیکې له چا پټې نه دي
موږ او ټول وخت ویلي دي چې پاکستان کچیر صاحب صادقانه عمل وکړي په افغانستان کې جګړه ډیر زر ختمیږي زمونږ مخالفین د دې وړتیا نه لري چې په افغانستان کې یوه میاشتم جنگ وکړي کچیر د سیمې استخبارات او بهرني ځینې کړۍ ورسره مرسته ونه کړي هغوی د دې وړتیا نه لري چې یوې اونۍ یوه میاشتم جګړې ته دوام ورکړي دا اوس ګوري دلته چیچنیان عربان ازبکان تاجکان ایغوریان پنجابیان دلته په افغانستان کې د مخالفینو سره طالبانو سره یو ځای په جګړه بوخت دي تجهیز هم کوي تمویل هم کوي آموزش هم ورکوي کومک هم ورسره کوي او په جګړو کې ورسره برخه اخلي نو هدف دا دی که دا کړۍ د مخالفینو د حمایت څخه لاس واخلي نو معنا دا ده چې دغه ډېر ژر په افغانستان کې جګړه پای ته رسیږي
د ټاپي ګیس پروژه 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې تر 2013 کال پورې به پوره او تر هندوستان او غزول شي د پاکستاني پوز پخوانی افسر خالد منیر وایي د دغه مهمه پروژه امنیت ساتل ناممکنه کار نه دی خو ټولې خواوې باید پکې صادقانه همکاري وکړي
د طالبانو سره خواجه آصف چې موږ د طالبانو ته ویل چې دې حفاظت وکړي غلطه خبره وکړه افغانستان یو بل ملک دی او به پاکستان کې چې دې تیریږي نو پاکستان کې مالات څومره ټیټ نه دي 2018 کې درې کاله دي چې هغه پورې امن راشي په ملک کې دومره فوج ضرورت پکې نه وي خو دا نه شي کېدای چې پای لاین به ته هر لس قدمه باندې فوج وګره
له ترکمنستان څخه د افغانستان لاره پاکستان او هندوستان ته د لسو بلینو ډالرو ګیس وړون کې دا پروژه دغه ټولو هیوادونو د انرژي د ضرورتونو پوره کولو لپاره ډیره مهمه بلل ده د سیاسي چارو څېړونکو ایاز وزیر وایي چې د ټاپي پروژې په شان اقتصادي موخې د جنگونو په ختمولو کې مهم رول لوبولی شي
چین غټ پروجیکټس دی په افغانستان کې د نن د ګیس پایپ لاین بلایو مثالی پروجیکټس دی چې انډیا پاکستان افغانستان ترکمنستان ټول سره په ملګری دي نو د هر چا په انټرست کې دی د افغانستان امن ایون هغه خلک چې جنگ کوي دا غوی سره د نن څه خبره وکړي نو هغه وی چې موږ د جنگ نستړی یو چې هر سړی د جنگ نستړی وي ته لار خبره وباسي
یاد دې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بیا بیا ویلي چې افغانستان د مرکزی اسیا د هیوادونو او پاکستان ترمنځ د تجارتي همکاري او اقتصادي پل ثابتېدل شي خو که اسلام آباد سره د ترهګرۍ په لمنځوړلو کې صادقانه همکاري وکړي پاکستان بیا وایي د سیمې امنیت لپاره ژمن دی
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ ویلی دی په خپل موده کې د ورکو بلوچو د ستونزې په هوارولو کې ناکام شوی دی اوس پوښتنه دا پیدا کیږي چې اخر ولې د صوبې وزیر اعلی د دغه صوبې تر ټولو لوی ستونزه هوارولې نشي په دغه اړه د خدای نور ناصر راپور اورو
د بلوچستان اوسنی وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د 2014 تر ټول ټاکنو وروسته د پوره دوه نیمو کلونو لپاره د اعلی وزیر په څوکۍ پاتې شو که څه هم د نوموړي په حکومت کې د ناامنۍ پیښې تر ډیره ځایه راکمې شوې او د پخوانی حکومت په پرتله پکې د درغلۍ کچه هم راټیټه شوې خو خپل ډاکټر عبدالمالک بلوچ د خالی په ورځ په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې د دې تایید وکړ چې د حکومت د ترې تم کړل سوې بلوچو د ستونزې په هوارولو کې ناکامه شوې په کوټه کې مشت له مشر خبريال او د اردو ژبې نیو ټي وي له مشر کاظم منګل څخه مو په دې حق له پښتل
ډاکټر مالک بلوچ اون سیاسي رهنماوم
ډاکټر عبدالمالک بلوچ له هغه سیاستوالو څخه وو چې ډيري لوی لوی وعده یې نه وکړي چې دا بکو او ها بکو هو هغه دا یو خبره په لومړي سر کې کړې و چې کدا ترې تم کل سبيو بلوچ ستونزه هوارسي نو له ناراض بلوچ سره خبرو ته میدان هوارېدلی سي لکه چې وروسته موږ عمل ولید نو داسې معلومه شوه چې دا خبرې یا یوازې تر خبرو پورې محدودې وې. په کوټه کې میشت یو بل خبریال سید علي شاه بیا د کاظم مینګل له دې خبرو سره موافق نه دی او وایي
کوم وخت چې د بلوڅ ملتپالو ګوندونو د ډاکټر مالک بلوڅ مشري کې دلته په ایالت کې حکومت جوړ کړي نو دوی اوله وعده دا وه اوله خبره یې دا وه چې دوی چې کوم ورک بلوڅان دي هغه به پیدا کوي. نو داسې خو زه ویلی شم چې تر یو حده پورې چې کوم د ورکو بلوڅانو شمېره ده هغه ډېره کمه شوله او د دې سره سم چې کومې ډېډ باډیز پیدا کېدلې نو هغه هم د ډاکټر مالک بلوچ په دور کې چې وو هغه هم تعداد ډېر کم شو.
آیا له مالک بلوچ سره د دې ستونزې د هواري لپاره اختیار نه وو که کوم بل مشکل وو؟ بیا هم خبریال کاظم مینګل
میری ذاتی رائے ہے کہ جو پاکستان
زما ذاتی رائے دا ده چې د پاکستان په شمول په ټوله اسلامي نړۍ کې هیڅ یو ځای هم پر ډیموکراسي نشته. که چیرې د ډیموکراسي ادارې جوړې سوی هم وي نو هغه یوازې د نمایش لپاره دی. له پارلمان نیولې بیا تر لویو لویو عدالتونو پورې دا ټول نمایش شیده. نو که رښتیا درته ووایم دلته تر ډاکټر عبدالمالک د استخباراتي ادارو د یوه کیپټن واک او اختیار زیات وي.
کیپټن کې زیاده اختیارات ډاکټر مالک سي
د ویل ورده چې په بلوچستان کې له تیرې شاوخوا یوې لسیزې راهیسې ځینو بلوڅو ملتپالو له پاکستانه د بېلېدو وسلواله مبارزه پیل کړې چې په دې موده کې ډیری هغه ملتپال ځوانان چې د همدې مبارزې ملاتړ به یې کاوه لومړی ترای تم سوي او وروسته بیا د ډېرو خراب سوي مړي وموندل سوه. بلوڅ ملتپال او د بشري حقونو الان د دې ذمه‌واره د پاکستان استخبارات کړي خو هغوی بیا دا تورونه بې ځایه بولي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجه،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
د منګوري په سیدو شریف کې د سواستو آرټس اینڈ کلچر اسوسیشن د سوري لاندې و غونډه شوې ده. په دغه غونډه کې هنرمندانو لیکوالانو د پښتنو په سیمه کې د روانې جګړې اثرات د دغه سیمې په هنر باندې په دغه موضوع خبرې کړې دي. زمونږ همکار نیاز احمد خان هم دې غونډې ته ورغلی او دا غزینه راپور راکړي.
سوات سیدو شریف کې د سوات، ملکن، چارسدې او نورو سیمو آرټستانو، شاعرانو او پوهانو ترمنځ رابلل شوې غونډه کې ویناوالو ترهګرۍ، د سیمې په فنوني لطیفه اثرات او د آرټستانو کردار په حواله بحث وکړو. دغه بحث ته خپل وینا کې د سواد سیدو شریف آرټست نصر شین وایي چې رومبۍ خو د دوی په کار بندیز وو، ولې د بندیز وروسته د دوی د آرټ نمونو شکلونه بدل کړی شول.
تاسو به شاید چې لیدلي هغه تختې باندې کارتوس لګېدلی، زموږ تخت سکول تختې چې کم ده نو هغه ماته شوي. نو اثرات یې هغه په هر حساس انسان باندې کم حالت چې تیریږي، که د خوشحالۍ ورځې نو د ده په الفاظو کې، د ده په آرټ کې هغه حالت ښکاره کیږي.
د منګوري مراد آرټست وایي چې ترهګرو دوی ته دومره زیان نه دی رسولی څومره چې د سیمې اولس دوی یېرولی دي.
ما پسې یو پیره طالب راغلی، خو په ما پسې زما خپل مرګري داغونه زیات ترهګر دي، ما پسې زر پیرې راغلي زما مرګري. نو زه هغه طالب ته ویم چې ته ترهګرې کو، زما دا مرګري د ترهګرې په حواله تاسو خبره کوئ. منګه فلم جوړ کړی دی، زور ته د یری خپل فلم نه، ځکه زه د هغې آرټ ډایرکټر یم او غله ولنه د پاکستان د هالیوډ نبری لیسکی کی فلم دی، ریونج آف دی ورتلس. پای کې زمونږ ټول مرګري سونه لکه ټول زمونږ مرګي هغه زه دونه ډسکرچ کړی یم، دونه زیرولې یم چې د هغې په وجه باندې بیا دوباره زبا تلم اسلام آباد ته. ما به دوه شپې په سواد کولې او یو هفته په اسلام آباد کې.
د سواستو آرټ اینڈ کلچر اسوسیشن مشر عثمان الاسیار ویل چې دغه حالات د دنیا په زیاتره قانونو هم راغلی دی، ولې آرټستانو خپل کار نه دی پریښی.
بیا د ځکه آرټست دی، د همت تا ټول سیزونه چې دي هغه کاونټ کیږي په دې عمل کې، هغه د سوسایټی ته یو پازیټیو رخ ورکوي، یو لار ورکوي، هغه د دې سافټ امیج را جوړوي او دې ته د پنونی لطیفه وایي، د دې د وجه نه چې د دې یو لطیف احساس وي.
شاعر او لیکوال عطا الله جان اډوکیټ په دغه موقع وویل
په پښتنه خاوره باندې صرف یو انسټیټیوټ دی
د فائن آرٹس په پیخور یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ پر شکل کی چلی گئی پری یونیورسٹیز کے کم از کم دی ڈپارٹمنٹ پکار دی ندی اہمیت پخل کو تخکاری شی
پدا غنڈا کے یو شمیر نور ویناوالو هم رقا واغستا او پا آخر کے پگڑا پختو جبا پا سرکاری توگا امتحان اغستون کی ادارے این ٹی ایس کے شامل اولو او سوات عجائب خانہ کے دا حجرے ماڈل اخودو غختن دا حکومت سخا دا قرارداد پا شکل کے اڑان دکڑے شوئے نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
د نیاز احمد خان راپور اوریدونکو دن کو درنگ شیبیلا په پختونخوا کې د سحر لس نیمې بجې کېدونکو د منور شانه مهم خبرونه ورو د خبرونو وروسته ته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو.
د قبایلی سیمې کورمې ایجنسۍ په مرکز پاړچینار کې په پرونی بمی چاودنه کې د وجل شوو کسانو شمېره سلی رشتو ته رسېدلې. دا راست چارواکي وایي په دې پیښه کې د 500 نه زیات جوبل شوي هم دي چې پکې د شپږشتو زخمیانو حالت ښه نه دی. د دغه برید ذمواري لشکر جنګوي العالمین وسلوالې ډلې منلې. د پاکستان وزیر اعظم میانوار شریف د شنګای تاون تنظیم دوه ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره چین ته روان شوی دی. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي ویلي چې د غونډې په موقع باندې نوموړی د خپل چینی سیال سره په ملاقات کې په دوه اړخیزو تعلقاتو او په نورو یو شمېر مهمو موضوعاتو خبرې اترې کوي. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي مزدوران چې په خلیجی هیوادونو کې د کلونو مسافرۍ نه پاس وطن ته ستانه شوي وای د عملیاتو نه پاس کورنۍ خپل سیمو ته ستنه شوي خو دوی دغه سیمو ته د تګ اجازه نه لري او د تیرو شلو ورځو راهیسې په بنو کې انتظار کوي. خو پولیټیکل چارواکو تیرش په مشال ریډیو ته ویلي چې د دې مسلې د زر تر زره هوارولو هڅې روانې دي. افغانستان وای له ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ته د ګیس پایپ لاین منسوبې یعنی ټی پی حفاظت په ټول هیوادونو په ګډه کوي او د لړکی افغان ځواکونه د خپل ځمواریو تر سره کولو توان لري. د یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه اسف ویلي په افغانستان کې د ټی پی منسوبې د حفاظت لپاره به د طالبانو سره هم خبره کوي. ټاکل شوی چې نن به د امریکا صدر باراک اوباما پینټاګان یعنی د دفاع وزارت کې وینا کوي او په شام او عراق کې به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د مبارزې په لارو چارو خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې نوموړي څو ورځې وړاندې هم د ترهګرۍ د خطر په اړه وینا کړې وه او په روس کې د ذهني ناروغانو په یو مرکز کې د اور لګېدو له وجې 3 ناروغان وژل شوي او 3 نور جوبل شوي دي. چارواکي وایي پاتې نور 3 ناروغان یې د دې ودانۍ نه په حفاظت سره ایستلي دي. داسې ویل کېږي چې د دې پیښې وجه د بجلی نقصان وو.
مهم خبر نمور دا وردن کو او سرزو اسلام آباد تا چرته چه ریاض مساخیل دنی پاکستانی مطبوعات کتری دی و دا غینا مهمی برخی ورانده که
نن د پاکستان اکثر او رسپانو خپل ادارې د کراچۍ په صورت حال او د رنجرو په معاملات د سند حکومت او وفاق تر منځ پیدا شوی کړکیچ لیکلی دی. دغه لړکی آج رسپانو وایي چې 13 ورځو کې د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د یوې خبري غونډې دوران صوبایي حکومت ته خبرداري ورکړې وه چې دوی د رنجرو سند صوبه کې د اپریشن مودا او نغزولانو مرکز سره نورې آئینی لارې هم شته او بل دا چې وفاق با د ډاکټر آسم حسین ویډیو هم کام ته مخې ته راولي. ادارې مخکې وایي چې د سند د وزیر اعلی مشیر مولا بخش چانډیو د دې خبرې په جواب کې ویلي که سند کې گورنر راج اولګول شو نو خبره به دلته نه پاتې کیږي بلکې دا به ډیر لری لاړ شي. بل طرف ته د پیپلز پارټي شریک چیرمین آصف علي زرداری صوبایي حکومت ته ویلي د صوبایي اسمبلی د اتفاق نه بغیر د رینجرو په حق لاسه فیصله نه کوي. اداري اخره کې لیکي چې کراچۍ د ټول ملک اقتصادي او معاشي شریک دی او په ستمبر 2014 کې په اتفاق سره دلته د رینجرو اپریشن شروع کولو فیصله شوی و ځکه چې حالات ورځ په ورځ د کابو نه بهر کېدل. نن د وخت تقاضا ده چې یو ځل بیا دې په اتفاق سره یو فیصله وکړي شي او ټول سیاسي جماعتونه دې په یو پلیټ فارم ودرېږي. دا یو جمهوری طریقه هم ده او د ملک د ترقی او خوشحالۍ خبره هم او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز پل اداریه کې د پاړچینار په بم چاودنه لیک کړي او وایي چې یو طرف ته حکومت د ضربیزب اپریشن د کامیابو ذکر کوي او وایي چې دا په کامیابۍ سره روان دی او په آخري مرحلو کې دی. خو بل طرف ته وسلوال اوس هم خپلې کاروایانې کوي او د دې تازه مثال د کورمې سه پاړچینار یو بازار کې چاودنه ده چې پکې سلی رشته نمړه او تر 500 زیات جوبل دي او د کې اکثریت د هغه غریب خلکو دي چې زړې جامې یې اغسته یا خرڅولې. اداري وایي چې دا چاودنه خای پاکستان د ترهګرو نه پاکولو خوب لا نه درښتیا شوی او د دوی مرکزونه اوس هم شتون لري د کوم د ختمولو لپاره چې ډیر کار پکار دي او کورم ایجنسی په خاص توګه د افغانستان سره لګیدلې سیمه ده او د زیاتې نارامۍ لکه بله دلته د پولې بلې غاړې نه ترهګرو تل راتل آسان کار دے او دا سیما د شیعه سنی مذهبین خطو لڑکے هم یو اهم زی دے اداریه اخره گوای چې وی وسلواله ډلې لشکر جنگوی العالمی د پیخی زمواری په سر غست دا داسې حال کې با حکومت او پوزلا خپل استخباراتي رابطې نور هم زیاتول او مضبوطول وی چې هغه خلق اونې ولې شي سوک چې د وسلوالو مرسته کوي یا د دوی مرکزونه چلوي او بلدا چې ترننه پورې حکومت د اولس د مالو سر په حفاظت کې ناکامه دی پکار دا چې حکومت خپل لومبه آئینی زمواری په هر حال کې پوره کړي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوردونکو اوس راځو نړیوال مطبوعاتو ته. د امریکا غږ ریډیو په لیکنه کې د پاکستان د فوج لخوا په شمالي وزیرستان کې د ضربه ضب په نامه چې کوم عملیات شوي دي په هغه اړه لیکل خپاره شوي دي. دغه شان دی رایټرز خبر ایجنس د ټاپي د پروژې د پرانستې مراسم د خپلې لیکنې موضوع جوړه کړې ده. د دغه دواړو لیکنو مهم ټکی ګل ایاز وړاندې کوي.
د امریکا غږ راډیو په یوه مقاله کې لیکلي د پاکستان فوج ادا کوي چې په ضربې اضب فوزي عملیاتو کې 3000 او 1400 وسلوال وژلي دي. په دغه فوزي عملیاتو کې 1480 فوزیان هم وژل شوي دي. په مقاله کې راغلي چې د فوج مطبوعاتي څانګې ISPR د فوزي عملیاتو تازه شمیرې خپرې کړې دي. ضربې اضب په نامه فوزي عملیات د تیر کال په جون میاشت کې افغان پولي ته څیرمه په شمالي وزیرستان کې شروع شوي ول چې وروسته د هیواد نورو برخو ته وغځول شو. په مقاله کې د فوج د ویان لیفټیننټ جنرال عاصم باجوا په حواله ویلي شوي چې په دغه عملیاتو کې ډېرې کامیابۍ ترلاسه کړې دي او د ترهګرو سلګونه پټنځایونه تباه کړل شوي دي. خو په مقاله کې ویلي شوي چې د فوج د دغو اداو تصدیق په خپلواکه ډول نه دی شوی. مقاله زیاتوي فوج دریز لري د وسلوالو مرګ جوبل شمیرې له ډېر احتیاط وروستو او د ټکنالوژي په مرسته راغونډې کړې دي. اخو افغان چارواکي وایي د پاکستان فوزي عملیاتو له وجې د پولې هغه اړه د ترهګرو فعالیتونه زیات شوي دي. بلخوا رایټرز خبرې ایجنس لیږي د تیر اتوار په ورځ ترکمانستان، پاکستان، افغانستان او هند ته د ګیس ورکولو ټاپي پروژې رسمي پرانسته وکړه. په دې ګیس پایپ لاین باندې 10 ارب ډالر لګښت راځي. خبرې ایجنس لیږي د ټاپي ګیس پایپ لاین چې 1340 کیلومتره اوږد دی د پرانستې مراسم د ترکمانستان په جنوب ختیځ ښار میری کې وشو. دغه دستوري ته په وینا کې د ترکمانستان ولسمشر قربان گلی محمدوف ویل چې دا پایپ لاین به د 2019 کال په دسمبر میاشت کې مکمل شي او دا به 3 ارب کیوبیک ګیس د انتقالولو توان ولري. د پرانستې مراسمو کې د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند مرستیال ولسمشر حامد انصاری هم ګډون درلودو. خبرې جنسلې کې د ټاپي پروژه یو شمیر خطرونه هم لري او په دې کې تر ټولو اندېښنې وړ خبره د افغانستان امنیت ده. رویټرز خبرې جنسلې کې د ټاپي ګیس پروژه د ترکمانستان یو سرکاري کمپنی ترکمن ګیس سره ده او تر اوسه پورې یوې نړیوالې کمپنی په دې کې خپل ژمنتیا نه ده ښودلې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روس وایي هغه لوزنامه چې د شام د سیاسي مخالفو ډلو ترمنځ شوی د شام د خبرو لپاره اساس نشي کېدی. دغه ډلو روانه ونې د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې په غونډه کې پر اوربند موافقه کړې وه او ویلي وو چې د قدرت د انتقال لپاره تیار دي چې په جنوري میاشت کې د روس د ولسمشر د روسیې له ولسمشر چې د جنوري په میاشت کې د شام د ولسمشر بشار الاسد سره وګوري. خو روسیه وایي د شام د کردانو په څیر مهمې ډلې دغې غونډې ته نوې رابلل شوې. تفصیلي نوریاس نوري راکې.
روسیا د هغې ډلې هڅې چې غواړي د سوریې د ټولو سیاسي مخالفانو په استازیتوب خبرې وکړي نشي منلی. دغه مسله د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره واضح کړې ده. دغه وزارت پرون وویل سره له دې چې د سوریې کردان د دې هیواد د خاورې پر ډېرې برخې کنټرول لري خو دغه ډله د ریاض غونډې ته نه وه بلل شوې. د اسلامي دولت ډله او د آل نصره جبهه هم دغې غونډې ته نه وه بلل شوې خو روسیې د دغه اقدام ملاتړ کړی دی. د سوریې یو زیات شمیر مخالفو سیاسي ډلو چې مختلف دریځونه لري روانه اونۍ په غونډه کې د ریاض پر موافقې لاسلیک وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دغه راز وویل چې دغه موافقه نشي کولی د سولې د خبرو اساس شي. دغو ډلو د انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې به یو ډیموکراتیک او پراخ بنسټه حکومت رامنځته کیږي. هغو ډلو چې دغه موافقه یې لاسلیک کړې په سوریه کې پر اوربند هم توافق کړی. دغو ډلو همداراز ویلي چې تیار دي د قدرت د انتقال په اړه په جنوري میاشت کې له ولسمشر بشار الاسد سره وګوري. خو د دوی دغه غوښتنه چې اسد د انتقالي دورې په پیل کې چې انتخاباتو ته زمینه برابروي له قدرت لرې شي موسکو په قهر کړی دی. موسکو ویلی چې د سیاسي انتقال لپاره باید لمخکې شرایط کښېنه خودل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اتریش د پلازمېنې ویانا د سولې د خبرو ګډونوالو لمخکې موافقه کړې وه چې یوازې د سوریې خلک کولی شي چې د خپل هیواد د سرنوشت په اړه پرېکړې وکړي. د دغه وزارت په وینا د موافقو باید درناوی وشي. روسیې پر دې هم انتقاد کړی چې ولې د سوریې ملتپال اپوزیسیون په نوم ډله د ریاض د پرېکړو په پروسه کې نه ده شامله شوې. روسیه ویلی دا د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا پورې تړلی چې د اپوزیسیون د استازیتوب لپاره بلاخره ډلې مشخصې کړي نه ریاض. د ریاض پر موافقې د روسیې جدي اعتراض د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم له چلن سره مخامخ کوي. جان کیری د سوریې د سولې د هڅو د ګړندي کولو په ترڅ کې د سېشنبې په ورځ موسکو ته ځي. هغه د ریاض موافقه یو مهم ګام بللی او هرکلی یې کړی دی. خو جان کیری ویلي چې دغه موافقه نیمګړتیاوې هم لري چې هغه باید لرې شي. د هغه په وینا د سولې موافقې ته د رسیدو لپاره سخت کار لا پاتې دی چې باید ترسره شي.
دا مشال ریډیو ده.
بی بی سی د لیکوال او څېړونکي احمد رشید لیکل شوی او مقاله خپره کړې ده چې پکې نوموړي لیکلي دي تیر کال دسمبر په میاشت کې پارمبلی سکول د وسلوال برید نه وروستو د وسلوالو پر ضد د پاکستان تګلاره واضحه شوې ده، ځکه چې دوی نه وړاندې به په دې هیواد کې سیاسي او پوځي مشران د وسلوالو خلاف عملیاتو یا د دوی سره د مذاکراتو په هکله په یوه خوله نه وو. زموږ همکار منور شاه د دغې لیکنې مهمې برخې وړاندې کړي.
احمد رشید د بی بی سی په دې لیکنه کې وایي چې په پېښور آرمی پبلک سکول د خونړي وسلوال برید نه پاس د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو یو شمېر داسې ګامونه پورته کړل چې په نتیجه کې یې د هیواد کې ډېر بدلون راغلی. په دې کې تر ټولو مهم او اولنی ګام د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د قومي اکشن پلان جوړول او د پارلیمان نه په متفقه توګه د هغې منظورول لویه خبره ده. لیکوال وایي چې د شلو نقطو د دغه پلان په ځینو برخو زیات او په ځینو کم کار شوی دی. مثلا د وسلوالو خلاف عملیات چې د وړاندې نه یوازې په شمالي وزیرستان کې شروع شوی و، هغه نورو قبایلي سیمو ته هم وغځول شو. دا راز په خیبر پښتونخوا او کراچۍ کې هم هدفي عملیات دوام لري. د دې تر څنګه په پنجاب کې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو یو شمېر غړي نیول شوي او یا وژل شوي دي. خو بیا د ترهګرۍ ضد د مبارزې لپاره ځانګړې اداره یعنی نیکټا جوړول چې هم د دغه پلان برخه وه پکې څه خاص پرمختګ نه دی شوی. د لیکوال په وینا د ترهګرۍ ضد قومي پلان په نتیجه کې په پاکستان کې وسلوال بریدونه ډیر زیات کم شوي. البته د قومي مشرانو، امنیتي ادارو د کارکوونکو او اقلیتي برادرۍ د خلکو هدفي وجنې لا هم په مکمله توګه ختم شوي نه دي. احمد رشید وایي چې دغه پلان په نتیجه کې په پاکستان کې د پانسیانو ورکولو نه بندیز پورته شو او تر دې د مګن شمیر د مرګ سزاوار کسانو ته پانسی ورکړل شوې ده. د دې سره سره د ترهګرو خلاف مقدمو لپاره پوځي عدالتونه هم جوړ شوې دي. خو لیکوال وایي چې دا سلسله تر ډیره وخته جاري ساتل ممکن نه ښکاري. پکار دي چې سیول حکومت عدالتي نظام بهتر کړي او د امنیت ټینګولو لپاره پولیس ته تربیت او جدید اساس و سامان ورکړي. لیکوال وایي پکار دي چې حکومت په راتلونکي کال کې ښه حکومتداري وښایي او د هرې مسلې د حل لپاره پوسټ سترګې په لار نه وي. دا راز به تلپاتې امن قائمیږي او په سیاسي مشرتابه به د ولس باور هم سیوا کیږي.
د منور شاه راپور مورده اوریدونکو اوس وخت شوی دی زموږ د اونیزې خپرونې ستونزو سرکار. په دغه خپرونه کې تاسو نن اوری په افغانستان کې چې کوم معذور خلک دي دغې د ستونزو په اړه باندې حکومت دغې د ستونزو هوارولو لپاره څه کوي، دغې غوښتنې څه دي. په دغه خپرونه کې اوری چې مجید بابری وړاندې کوي.
د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکارګي د خپل قربا مجید بابر نیکی هلې او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د مدني ټولنې کارکون کې وایي چې په دغه هیواد کې د 15 لسیزو له جګړو له امله کومې ښځې، نارینه، بوډاګان او ماشومان معذوران شوي دي. د هغوی لپاره د دغه هیواد مرکزي او ولایتي حکومتونه هیڅ د خیر ښېګڼې کارونه نه کوي او نه ورته مالي مرستې ورکول کیږي. همدغه زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
خیر گنای نه دای کړای قربانی ور کړی دو پدیشبن کی دی هغه حق چې پټوله نه شته، هغه حق چې قانون ور کړای دی، هغه حق ته خو دې احترام وشي.
کار ورتا نه پیدا کیږي تعلیم او تحصیل ته په ښه ډول لاسرسی نه کیږي په رسمي او غیر رسمي اداراتو کې د کار پورا ونډه نه ورکول
د افغانستان په خوست ولایت کې د مزدورانو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډو کې په دغه هیواد کې د مزدورانو په اړه په حکومتي تګلارو تنقید وکړل شو. په دې اړه زموږ همکار نجیب الله الو خیل دا راپور برابر کړي.
د بشري حقوقو فعالان وایي چې په افغانستان کې د ټولنې د یو شمېر نورو بې وزله وګړو په شان معلولین، معیوبین او د جګړو د قربانیانو د کورنیو غړي هم په شواندانه کې له بېلابېلو کړاوونو او ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د بشري حقوقو فعالانو یاد څرګندونې د سه شمې په ورځ په خوست کې د معلولینو د نړیوالې ورځې په لمانځه غونډه کې وکړي. یاد لمانځه غونډه چې په خوست کې د ګردیز د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر په بلنه جوړه شوې و د یاد دفتر د معلولینو د برخې مشر ولی محمد نوروز له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د معلولینو مادي او معنوي ملاتړ دی وکړي.
کار ورته نه پیدا کیږي، تعلیم او تحصیل ته په ښه ډول لاسرسی نه کیږي، په رسمي او غیر رسمي اداراتو کې د کار پورا ونډه نه ورکول، د تګ راتګ لپاره د ځانګړي ترانسپورټ او په لوړ منظرونو کې د دوی لپاره د خاص لارې یا زینو نشتون، د دې سربېره معلولین په کورنۍ کې هم یو لار ستونزې لري.
د معلولینو د ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې د خوست د ولایتي شورا یو شمېر غړو هم برخه اخیستې وه. د یاد شورا رئیس عبدالولي واحدزي په خپلو خبرو کې د معلولینو او په جګړه کې د وژل شوو کسانو د قربانیانو ستاینه وکړه. د ویل که نن ورځ افغانستان د یو خپلواک او ولسواک نظام لرونکی دی، اساسي لامل یې د معلولینو هغه قربانۍ دي چې د زورواکۍ، ظلم، بېعدالتۍ او د پردیو د استبداد پر وړاندې یې کړي دي. د بشري حقونو د ګردیز د دفتر د ښوونې روزنې د برخې مشر یوسف ملاتړ هم په خپلو خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې د شعار او تشې خولې د ژمنو پر ځای د معلولینو د ژوندانه د ښه کولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
اخر ګناه نه دی کړی، قرباني ورکړی دو په دښمن کې دی. هغه حق چې پټول نه شته، هغه حق چې قانون ورکړی دی، هغه حق ته خو دې احترام وشي. نو احترام خالي په دې نه کیږي چې زه خپه یم چې ته احتیاج یې، احترام په دې کیږي چې هغه په مشکل حل شي. که په کور کې روزي نشته، د روزي په پیدا کولو یې چل ور وښایه.
یاد دی وي په خوست کې معلولینو او د جګړې د قربانیانو د کورنیو غړو په کراتو د اعتراضي غونډو، لاریونونو او خبري ناستو له لارې غوښتنه کړې چې دوی ته نه یوازې په ښار کې د نمرو په ویش، د مارکیټونو او سوداګریزو ساحو په توزیع او کاري فرصتونو کې قانوني ونډه نه ده ورکړل شوې، بلکې د دوی قانوني غوښتنو ته هم چارواکو لازمه پاملرنه نه ده کړې.
په ټول افغانستان کې په عمومي توګه او په خوست ولایت کې په خصوصي توګه دغه هیواد د مزدورانو لپاره په کابل کې د معیوبینو وزارت سهل تلې کوي. دا او یو شمېر نورې پوښتنې مو د یاد وزارت د خصوصي سلاکار سیلانی احمدی نو پوښتلې. نو نوموړی وایي
سیاسي لخوانه تمویلېدو او اوس په چپه ولاړ دي، خاطر به چې کافي بجټ او بودیجه نشته. ورته زموږ همدا کوشش دی چې دغه بېرته فعاله کړو. په څو ولایتونو کې حتی کوم ولایتونو کې چې دا سره میاشت شته دی، دغه کې د مصنوعي عضلات فابریکې دي چې کافي کومک کولی شي د معلولین د جوړولو لپاره. یا هم زموږ سره ځینې د یونیسف لخوا نه کومکونه کېږي چې هغه جوړوي، خو خاصتا داسې اوس هغه کارونه چې مخکې روان ول د معلولینو لپاره هغه فنډ اوس نشته دی. نو زموږ په دې راتلونکي کال کې انشاءالله همدا اوس هم د ورلد بانک سره زموږ همدې باندې جلسه وه تقریبا یو ساعت مخکې، چې دې لپاره څنګه مونږ فنډ رایزنګ او څه رقم باید مونږ ورته پروپوزل باید چې وکړو، چې بېرته همدغه ځای نه ورته فعاله کړو او د خپله معلولینو ته ټرین شي او کپیسټي بلډنګ شي او دوی خپله ورته همداسې عضلات جوړ کړي ځکه چې مالین د خپل مالین په درد باندې ډېر خپېږي.
په افغانستان کې څومره ودانۍ جوړېږي؟ د پوهنتونونو ودانۍ که جوړېږي یا د کالجونو یا داسې ځایګونه چې چرته کې عام ولس د سکار دپاره ځي، نو هلته آیا د معلولینو دپاره کومې ځانګړې لارې د دوی د ویلچیر دپاره یا د دوی د ګاډیو درولو دپاره داسې کوم قانون تاسو پاس کړی دی ځکه چې ډېر زیات مایوبین دي په افغانستان کې؟
دقیقا دا په اساسي قانون کې هم شته دی چې باید هر وزارت هر ودانۍ چې جوړېږي باید زموږ دی معلولینو هغه رامپ چې ورته وایي هغه باید پکې واوسي، د لپاره چې د دوی تګ راتګ لفټ باید ولري، که چېرته دا منزلونه او فلور ولري د دوی لپاره باید دوی لفټ ولري، هغه هم چې دا لاره ولري د معلولینو لپاره. دا زموږ لپاره ډېره ډېر یعنی یو ډېر مهم ټکی دی چې د هر او که وزارت معرف دی که وزارت تحصیلات علي دي لوړې زده کړو وزارت دی دغه سره زمونږ په تماس کې یو او دوی سره زمونږ یو ډېر قانوني اساسي قانون کې همداسي ماده لرو چې باید زمونږ سره دوی په هماهنګۍ د معلولینو دغه ضرورتونه باید دوی مخکې پوهېږي او دوی ورسره کار وکړی شي، ځکه چې معلولین زیات دي او دوی لپاره باید دا درد زمینه او دوی سره دغه باید د لارې همکاري دا فرصت او اپورچونیټي باید ورته برابر کړي چې دوی خپل تدریس ته دوام ورکړي شي.
احمدي صاحب، دوی سره تړلې یو بله پوښتنه، دغه ټولو مایوبینو دغه ټولو معلولینو د افغانستان د خلکو د نړۍ د خلکو لپاره قربانۍ ورکړي دي او دا ژوند داسې اوس د مایوبۍ تېرۍ، د دوی لپاره کوم د ځانګړې ورځې یا د دوی د دې ټولو قربانو د قبلولو دپاره کوم د ورځ لمانځلو یا د دوی د دې خدماتو دپاره دوی ته د ویاړ ورکولو کوم تاسو پلان لرئ؟
معلومه ده چې درېم د دسمبر د افغانستان ناش د نړۍ د نړیواله د معلولینو ورځ ده چې موږ ولمانځله په ډېره ښه توګه باندې ولمانځل شوه په افغانستان کې کابل کې. نو موږ د دوی د ویاړ لپاره ډېر کوم شیان چې موږ ورسره په پلان کې لرو یا اکشن پلان کې دي زموږ د کار لاندې دي، انشاءالله هغه موږ ټول ورسره شریک کړل چې دوی ته ډېر ښه زیری. په افغانستان کې موږ یو سرتاسري شورا د معلولینو ایجاد کړل چې دا ډېر د یو یو یونیک او بېنظیره کار و چې د افغانستان په تاریخ کې یعنې دوی ته درته وایم چې یو ځانګړې اتحادیه نه وه مخکې اتحادیې تر درې شپېته پنځه شپېته اتحادیې پورې رسېدلې وې چې وزاره چاپېږي له خوا لسانس اخیستل. اوس یو عمومي سرتاسري شورا د افغانستان د مالیت وګړو شورا ده، دغه خلک ډېرې ستونزې حل کوي، بیا د دوی ته نمایندګي باندې موږ ته خپلې ستونزې راوړي، موږ سره شریک کوي او موږ په ګډه باندې مخکې بیایو. دا یو ډېر ډېر په دې اووه میاشتو اتو میاشتو موږ دا وکولای شو چې یو سرتاسري د مالیت لرونکو وګړو یو یو تفاهم لیک ولرو او د دوی د امتیازاتو لپاره باید یو خاص میکانیزم ولرو چې دوی ته به څنګه صحیح خدمات وړاندې کړي.
احمدي صاحب، په افغانستان کې د تیرو څلوېښتو کالو د جګړې له امله په لکونو مایوبین دي دغه هیواد کې او هغوی دا وایي چې د موږ دپاره په ملازمتونو کې او په نوکریانو کې او په هسپتالونو کې په سرکاري روغتونونو کې په سکولونو کالجونو کې داسې خاص یوه کوټه نشته چې دغه مایوبین خپل ژوند وکړي، نوکری ورته ملو شي. نو حکومت کوم داسې پلان لري د دوی دپاره؟
دې لپاره موږ خپله دغه هفته یا هفته دوه هفته بعد زموږ د درېیم سلوزنۍ پلان په هغه کښې هم دغه زموږ اولویتونه دي چې دوی ته څنګه هغه طرحې مو دي څنګه کاري زمینه ورته برابره کړو او د دوی فیصدي لکه فعلاً چې په اساسي قانون کښې راغلی درې فیصده په هر ارګان کښې د دوی حق دی چې باید وګمارل شي نه معلولینو او دا 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 خپل د دوی حق دی او موږ غواړو چې دا د دې فیصدي لا هم زیاته کړو او د دې لپاره چې زموږ ډېری دلته افغانستان ته په بهتره معلومه ده چې لکه فابریکه غوندې دا د ورځې څو سوه کسان شهیدان او معلم کیږي، نو د دل سره زمونږ دی تعلیم کچا هم لوړه ده، لوړه شوې ده په دیارلس کلونو کې. خاصا د معلمینو شمېر هم زیات شوی دی، نو د دې لپاره باید هغه کپیسیټي او دغه باید ولري، هر اورګنایزیشن او هر اوګام چې په هغه کې دی جل وجست کړي. دې لپاره زموږ ځانګړي کرښې دي چې په کومو کومو امتیازاتو باندې باید د دوی سره مراعت وشي او په کوم معیار سره باید وټاکل شي په
احمدی صاحب. دا محال په افغانستان کې د معلولینو او د معیوبینو څومره شمیره ده؟ کره شمیره تاسو سره شته چې څومره خلک دي چې هغوی دا ستاسو مرستو ته اړتیا لري؟
فعلاً 2.5 میلیونه دي چې په دې کې خزینه نارینه دي، دغه شاوخوا دي چې موږ ته ډېر اړتیا لري او باید موږ ورته د کار زمینه برابره کړو. خو فعلاً موږ سره هغه ډیټابیس دی، مثال زمونږ یوازینی مشکل دا دی چې د وزارت کچ له تعلیم دي، وزارت کار دا کوم وزارتونه چې اړوند وزارتونه دي باید په دې تدیس باندې سره خبرې وکړو او خاص سره خبر شو چې 100% کسان د معلولینو زمونږ په کومو کومو ارګانونو کې داخل شوي دي یا جلسه شوي دي. دا دقیقا زمونږ سره نشته دی، خو فعلا په وزارت تحصیلات علي کې زمونږ تقریبا پرون یو دغه درلوده، یو کانفرنس درلودلو، یو په بین وزارتین یو جلسه وه چې زموږ د دوی هغه ډیټابیس باید سره یو ځای کړو. او یو خاصتا د معلولینو، متاسفانه درته وایم، د معلولینو هغه دقیق غم نشته را سره، زمونږ سره شمېر هم نشته. زمونږ دغه وزیر صاحب تقریبا شپږ اووه میاشتې کېږي چې دی میزان کې وظیفه اجرا کوي، وزیر په صفت باندې داخل دا خپله په موږ داسې یو ډیټابیس دقیق نه لرو چې زمونږ کې معلمو شمېر څومره دی او د شهیدانو د وارثینو شمېر څومره دی. دې لپاره موږ د بایومیټریک سیستم ته مخه کړې ده چې انشاءالله په دې راتلونکي دوه کال په جریان کې به دا ټول بایومیټریک شي. او زمونږ دغه طرحه ده په دغه سره زمونږ کام کې چې اولین شی موږ دغه باید اصلي تثبیت شي. په دې تثبیت کې او طرحه سره مهمه دا ده چې د تثبیت د درجې معلولیت دغه باید تثبیت شي، معلوم شي، ځکه چې ډېرې ستونزې شته دي په هر ولایت کې. ځینې کسان چې کار کوي جوړ کوي، ځینې کسان
اوریدونکو داوه د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وینو زمون تر غوغوي ضرور راورسوي. زمون د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 122. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
مکتب زنگ مر شوے گلے سورے سورے دے دوان بچو خونزے دے دوان بچو خونزے دے چاڑ سوکھ دور جا
جامو کی داشی کتابونا رانا اخلی بس دی وطن کمی دے بس دی وطن کمی دے مکتب زنگ مرشوے بگولے سورے سورے دے دفان بچو خونزے دے دفان بچو خونزے دے